د مخام شپک بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنو ریاستوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه چې تمونن جمعه پرانستل شي د ځای چارواکو په وینا نه د پرانستل شوی او لا هم تړلې ده. د ننګرهار سوداګری او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د جمعه پورز به تورخم دروازه د مسافر او ناروغانو پر مخ بیرته پرانستل شي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وایي د پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو موجودیت د لارې د انټرنل پات کېدو سبب شوی دی. دغه دروازه چې نږدې یو میاشت انټرنل و د چهارشنبه په شپه یوازې د باروډونکو موټرو لپاره خلاص شو. پاکستان د پوله د فبروري په 28مه د هغه څخه خبرګون کې بند کړی و چې د طالبانو لخوا د یوې نوې سرحدي پوستې جوړول بلل شوی دی. د تورخم له باندې دوسره په زره هاو مسافر او د سوداګری مالونو وړونکو لارې د دې دروازې دواړو خواو ته بندې پاتې دي او د سوداګرو په وینا میلیونونه ډالر تاوان راوخته دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لار خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آی او ایم د بیان له مخې د دغو نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2014 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کالو. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمیر له 8500 څخه زیات ښودل شوی. د مهاجرت د نړیوال سازمان د عملیاتو د عمومي رئیس مرستیال اوګوچی دانیلز له قوله ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د مړینې مخ په زیاتېدونکي شمیر یوه د نه منلو وړ او د مخنیوي وړ تراژیدي ده. هغه زیاته کړه چې د نورو تلفاتو او ورته غمیزو د مخنیوي لپاره یو جامع نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر ادبای په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل شوي. ویل کیږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، ناامنی او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړي چې هیواد له هیواده ووځي او په نورو هیوادونو کې د ښې راتلونکي په لټه کې شي. د روسیې د امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو د نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. د دواړو هیوادونو د رسنیو د راپورونو له مخې شویګو شمالي کوریا ته وروسته له هغې ولاړ چې په دې وروستیو کې د هیواد لخوا روسیې ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه راپورونه خپاره شول. د راپورونو له مخې دا ځواکونه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره روسیې ته لیږل شوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې سرګی شویګو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام کیم جونګ اون ته ورساو. په پیغام کې پوتین ژمنه وکړه چې د دوی د وروستیو غونډو په جریان کې د موافقو پلي کولو ته به ډیره پاملرنه وکړي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د غونډې په جریان کې شویګو یو ځل بیا د امنیتي شراکت تړون ته د ژمنتیا لپاره د موسکو پر بې قیدو شرطه چمتووالی ټینګار وکړ. د دواړو خواوو ترمنځ دا تړون تیر کال په پیونګ یانګ کې په یوه سرمشریز کې لاسلیک شو او په هغه کې د بهرني یرغل په صورت کې د متقابل ملاتړ ژمنه هم شامله ده. د سودان پوز نن اعلان وکړ چې له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته په خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړی. دا ماڼۍ د سودان په پلازمینه کې د سیالو ملیشه ځواکونو وروستی کلک سنګر ګڼل کېده. په خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ نیول د سودان د پوز لپاره د چټک ملاتړ ځواکونو یا آر ایس ایف ملیشو په وړاندې یوه لویه سمبولیکه بریا ګڼل کېږي. د اسوشیټد پرس اژانس په وینا دا پېښه ښایي د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه وي، ځکه د آر ایس ایف ځواکونه لا هم د لویدیز دارفور پر سیمیاو د سودان پر نورو برخو کنټرول لري. او د لندن په هیدرو هوایي ډګر کې د اور لګیدنې له امله په سلګونو زره مسافر د الوتنو له لغوه کېدو سره مخ شوي دي. دا پېښه د اروپا په تر ټولو بوخت مسافرتي مرکز کې د برېښنا د قطع کېدو له امله رامنځته شوي چې چارواکي تړلو ته اړ کړل. د الوتنو د څارنې د خدماتو فلایټ رادار څلیرش په وینا د هیدرو هوایي ډګر ته او له دې ډګر څخه لږ تر لږه 1350 الوتنې اغېزمنې شوي دي. د امریکا له ښارونو څخه هم څو الوتنې لغوه شوي دي. پولیسو اعلان کړی چې تر اوسه پورې د ورانکاری کومه نښه نه ده لیدل شوې، خو د ترهګرۍ ضد چارواکي د پېښې لاملونه څېړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکو وایي د تورخم دروازه چې ټاکل شوې و نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ پرانستل شي د پاکستاني لوري د تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه تړلې ده. یو ناروغ چې د دې لارې د پرانستو په تمه دی. نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نویو نیالګیو د کینولو ژمنه کړې، خو آیا مخکینیو ایښودل شوو نیالګیو ته پاملرنه کیږي؟
دغه نیالګي ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. له همدې امله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د نوي کال پیلېدو سره دغه راز په سړو سیمو کې له مخکې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی. په خوست کې مسؤل چارواکي په ښوونځیو کې د بزرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي. خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړل شي.
زموږ خویان دی، زموږ لوړم دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې چې دوی لاړ شي، ځکه دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکی دي.
په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنیو زیاتوالي خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
د امن امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو اورې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي نن جمعه هم د تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیسار ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې هاغړه د سکنرونو او د مسافرو د پرشنو د ځینو نورو تخنیکي سیستمونو د خرابېدو له امله دا لاره نن هم تړلې پاتې ده. بلخوا په تورخم کې یو شمېر مسافر او ناروغان د خپل بد وضعیت له امله شکایت کوي او له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دغه لاره د دوی پر مخ پرانیزي. نور حال دی فیروز عزیزی په رپورټ کې.
تورخم دروازه لا هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ بل لار بند ده، ځکه پاکستانیان سیستم خراب کړل. د څلور سیستم درلود، په څلور سیستم کې د افغانستان خلک پاکستان ته ځي، دغه سیستم مول خراب دي. موږ کوشش کوو چې څه وخت جوړ شي، کوم اپشن جوړ شي، کوم اجازه جوړ شي، کوم اسام جوړ شي. موږ راغ د تکو د پاکستان د لوري سره بند و.
ښاغلي حکمت له مسافرو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې د ورتللو حسنه کوي. د طالبانو د حکومت د دې چارواکي په خبره دا سیستمونه له پاکستانی ځواکونو سره د جګړو پر مهال زیانمن سوي دي. په تورخم کې د پاکستانی اړخ ځینو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څنګه تویلي چې دا کمپیوټري سیستمونه د طالبانو په ډزو کې زیانمن سوي او نن جمعه ماهران پر ترمیم بوختي. په تورخم کې یو شمېر افغان مسافر او ناروغان وایي د وضعیت لستونزو سره مخ کړي دي. یو ناروغ لایق خان د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زما په ګوډو کې څلور ډبرې تیږي دي، هر ډاکټر د پاره باید لاړ شي. میاشت لګي او پاتې و بسې صحبت هم نه لګي، د دې بیټ خوله کې بوتې مناسب دولت نم دغه وختونه چې دغه بانو ګلال د دغه مریضانو ته څه لاره ورغي. دغه د ګیر خوله کې زه دا درې مو ورځ پروت یم، روژې په ناره نیسم، نور مې ګوډو پر سېدلې ده، د ګوډې د درد لاس.
یو مسافر هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، له ورته ستونزې شکایت کوي. د هم د جمعې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک راغون شوي صحیح ده، او دلته توبلادي خوا کې بلا مسافر دي، پوشي په مجدان هم دي، پکې مزدوران هم دي، او د غم دي، مسافر هم دي، مریضان هم دي، د زنان هم دي. د پاکستان د خوا نه بند ګېټ او ډېر مزدان پراته دي، په مشکل کې پراته دي، پرېږه جاله ډکې دي، او دی په جمعاتونو کې څوک پراته دي، څوک دلته اوټلو کې ناست دي، چا ځان لري په کمرې نیسي. ډېر په بدل دي، د خلکو غوښتنه دا ده چې سیاست دی وبل شي، او غره دا گیټ مشکل دی بل طرف ته شګنه. دا انټرنیشنل گیټ خلک بيزي راځي، مریضان بيزي راځي، دا په لم د خلکو کورونه دي، دی په لم د خلکو کورونه دي، گیټ بند دی، نو خلکو ډېر زیات مشکل جوړ کړی.
دا یادونه ده چې د تورخم دروازه وړ مورز د مارچ په 19مه لوه 20 ورځو ځند وروسته یوازې د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ خلاص شو. ټاکل شوی و نن د مسافرو پر مخ هم پرانیستل سي، چې اوس د تخنیکی ستونزو له امله لا هم لاره تړلې ده. دا لاره د فبرورۍ میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د نویو مورچلو جوړولو په خبرګون د پاکستانی ځواکونو لخوا تړل شوی و. په دې موده کې درې شپې د دواړو خواوو ترمنځ نښته هم وسوه چې مرګزوبله یې هم درلوده، او له امله یې د سیمې ځایي اوسیدونکي له خپلو کورونو بې ځایه سوي وو. دغه شان سوداګرو ته هم پکې درانه مالي زیانونه ورسېدل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نویو نیالګیو د کینولو ژمنه کړې ده. هر کال د نوی کال په پیلې دو او د نوروز په پیلې دو سره حکومتونه تل د پافنسان کې د میلیونونو نوی نیالګیو د کینولو خبره کړې ده، خو له هغه ځایه چې معلومیږي اکثره کینول شوي نیالګي سم نه دي پالل شوي او ډېرې وچ شوي دي. د ټولنیزو چارو یو شمېر فعالان وایي د دې پر ځای چې ډېر نوی نیالګي کینول شي باید هغو کینول شوو نیالګیو ته پاملرنه زیاته شي. نور جزئیات دې اسنه ککړ پر پور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمېنې کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي ډېرې پخوانی کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
ارسل دولت کمپاین نه هڅونی را
به کل دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت پر تاسو مو پاملرنه نه کوي او بنور کوي چې دا بیا وچی
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال فل زرګونو حتی فلکونو دینتی میوالرون کی غیر میوالرون کی نیالګی خودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګی ورسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي، نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
د ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته وجه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه شاب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
خبرونه کې د نوروز په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان وروستۍ وضعیت ته مخه کړو. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې د ناامنیو زیاتوالی خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو د ثبت ادارې ساوت ایشیا ترورزم پورټل ویل روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 د امنیتي سرتیرو غړي او 140 ولسی وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوې دي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوی او سخت ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوی بدله شوي، ترهګري به روانه وي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواښ په رپورټ کې
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوی.
د امن امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حمله او نخته شوی چې پکې 160 ولسی وګړي او 200 امنیتی سرتیری وژل شوی دي. خو د وسلوالو په زیات شوی فعالیت سربیره د پاکستانی فوج وایان لیفټننت جنرال احمد شریف چودھری وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه ورځ کار کوي، دوی ډېرې زیاتې فعالې دي. موږ هره ورځ ډېرې قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکامه شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پریخي، امن نشي راتللی.
کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کوي؟ اوس هم هسه ډراما روانه ده. کله پر یو نوم کېږ دی او کله بل، که خوارج ورته وایي او که بل څه. خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کېږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشه ختم کړي.
لہذا یہ تماشه ختم کر رہے
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال ځکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی ادارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې دي.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګري بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نااهلي ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نااهلي ده.
د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز وایند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو پوزي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نوې کال پیلې دو سره په سړو سیمو کې له مخکینه وای خو نس کال هم پیل شوی. په خوست کې مسول چارواکي وای په خونځو کې د بزرګونو نوې زده کوونکو د جذبولو لپاره انتظار یې نیولی. خو د ولایت یو شمېر اوسېدونکو غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړې دوام اجازه ورکړل شي. نور حالې د نجیب الله خیل پر پورت کې.
داد خوست خار پوهان عبدالحی حبیبی لیسکی د نوی خوانیز کال د پیلېدو غونډه ده چې یو شمېر زده کوونکو، ښوونکو او نورو ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه. زده کوونکو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د خوانیز بهیر د ښه کولو لپاره دی د دوی د ښوونځیو د ودانیو، ښوونکو او کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې خپلې لوڼې او زامن دې د دوی د روښانه راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې شامل کړي. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال رډیو ته وویل:
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولېږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. یو تن ښوونکي نقیب رسول کلیوال وویل:
لکه څه ډول چې زموږ ورونه، زموږ ماشومان، هغه هلکان البته هغه په ډېرې خوشحالۍ سره مکتب ته سي د خپلو راتلونکو هیلو امیدونو ترلاسه کولو لپاره، داسې که د هغې سره څنګ کې زموږ خویندې، زموږ لوڼې هم دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي، دوی لاړ شي، ځکه نو دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکي دي. دوی باید په راتلونکي کې ډاکټرې وي، دوی باید په راتلونکي کې ښوونکي وي.
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دی دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي.
دولسم ټولګی چې دی دا یو هدف ټاکونکی ټولګی دی او موږ راتلونکي کې د کانکور ازموینه لرو. د ازموینه د تیاری لپاره موږ نور تقویتي پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤولو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب تر څنګ تقویتي پروګرامونه په لاره واچوي.
بلوري ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې یې د زرګونو نویو زده کوونکو د جذب، د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د ښه والو لپاره هڅې پیل کړي دي. د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
تېر کال ته په کتو سږ کال موږ د اټکل د مخې تر 1500 پیره اټکل کړی دی چې 1500 پیره موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدرسو ته د جدید شمول په موخه جذب.
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې دې ولایت په 209 ښوونیزو نهادونو کې څه د پاسه 3,65,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15,000 تنه نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې ښوونځیو ته ځي. د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د څه د پاسه 2,200 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په خوست ولایت کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په باب مو راپور واورید. نن د نوي کال نوروز ورځ ده. دا پرلپسې څلورم کال دی چې دغه لرغوني او کلتوري جشن په رسمي مراسمو سره لمانځل کېږي. طالبان وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي، خو ویلي دي چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي. دا چې د نوروز اوسني رنګونه څه ډول دي او خلک یې په څه ډول مانځي، اسدالله لودین په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د معمول په څیر باندې دکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي. نه په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته، سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضې مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه وپوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په بلخ ولایت کې به یو خورا لوی غنی غونډه و، یو نوی تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوی کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل، د اشاره به سمې دلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوی کال په شپه به ډیر لوی غنغونه کېدل. شهر به بندو، د نوی کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزې مبارکې څخه به لالته لاره بنده و، موټر به دننه شهر ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی. د کابل یو اوسیدونکی مرسل وایي پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړ. لکه مچې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتله یې تیاری کم دی.
زکه فیلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومان لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور داسې خاص امادګي موږ نسو نیولی فیلن په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال د شپو ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزی چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال مینه ورځ کې اراده چې مخته کندهار به خواب لاړ سم، نورو کلو کې به مزار ته تللم. نو سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړوي یې. ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
the hill
مستان سپاشا پدر غونی سیستان واوڑا دہل من مستان سپاشا پدر غونی سیستان واوڑا